واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه د ترکمنستان یو دولتي هیات چې د مرکزی آسیا دغه هیواد د بهرنی چارو د وزیر رشید مرادوف په مشرۍ کابل ته په یو دو ورځني سفر تللو پرون د یکشنبه په ورځ دفاع د وزارت د سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد سره د ملاقات په دوران کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د امنیت د ساتلو او د ټاپه د ګاز د پروژې په اړه په تفصیل خبرې وکړې. د طالبان حکومتي چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دي چې مولا محمد یعقوب د ترکمنستان هیات ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان په خاوره کې دننه د ټاپې د پروژې د امنیت ساتلو مسؤلیت په غاړه اخلي. هیات د طالبانو د لوړپوړو چارواکو سره له مذاکرات نه وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شو. د طالبانو د تحریک مشر مولوي هیبت الله خونزاده د شنبې په ماښام د قندهار په دارالعلوم حکیمیه کې د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راښکاره شو. د فرانسې خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله رپورټ ورکړی دی چې مولوي هیبت الله خونزاده په خپله وینا کې د افغانستان د سیاسي مسایلو په باب ونغږېده. صرف د مدرسې شاګردانو او طالبانو ته وینا وکړله. وروسته له هغه چې په 1395 لمریز کال کې د طالبانو تحریک پخوانی رهبر مولا اختر محمد منصور د امریکا د هوایی قواو د وی بي پلوټ الوتکې په حمله کې کوټ سره نږدې ووژل شو. مولوي هیبت الله اخونزاده پر ځای باندې انتخاب شو خو نوموړی تر اوسه پورې نه و لیدل شوی. اژانس وایي چې د هغه د وینا په وخت د مدرسې په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو. اژانس وایي چې طالبانو د ټولنیزو رسنیو لارې لس دقیقې وینا خپره کړې ده. اژانس وایي چې سمو د مخکې د مولوي هیبت الله خونزاده د مړینې په اړه په مطبوعاتو کې رپورټونه خپاره شوي وو. اژانس د مولا هیبت الله خونزاده د وینا په استناد وایي چې دا وخت تر ټولو غټ امتحان د افغانستان ابادول او رغول دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی پرون د یکشنبه په ورځ د عقرب یا لړم په نامه یوه ډله افغانان چې له ترکیې نه رهي شوي د یونان ساحل ته رسیدلي دي. په کښتۍ باندې د ترکیې ملي جنډا لګول شوی وه او 320 کسان پکې سپاره وو. د برېښنایي سیستم د خرابېدو په وجه دوه ورځې د ایجین په سمندرګي کې چکر وه. محلي سرچینو ویل دي چې طالبانو د پکتیکا په ولایت کې وړمه شپه د پولیسو د پخواني قماندان عزیز الله کاروان قبر په بمونو والوزو خو طالب چارواکو لا په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د بسرحده خبریالانو مؤسسه چې د آر ایس ایف په مخفف نوم یادیږي وایي چې قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د مطبوعاتو ازادۍ ته زیان رسیدلی دی. د افغانستان او ایران لپاره د دغه مؤسسې مسول رضا معینی امریکا غږ ته وویل چې د تیرو د نیم میاشتو په موده کې یو ګڼ شمېر مطبوعاتي شبکې د امنیتي اقتصادي او سیاسي وجوهاتو په بنا تړل شوې دي. افغانستان پرون د یکشنبه په ورځ د عقرب یا لړم په نهمه په دوبۍ کې د کرکټ د ټیشل د نړیوال جام د ګټلو په سیالیو کې نامیبیا نه لوبه وګټله. دا واشنگتن دی. د نړۍ د جیشل ډلې د هیوادونو مشرانو د ایټالیا په پایتخت روم کې پرون د یکشنبه په ورځ د خپلې دوه ورځنۍ عالي غونډې په پای کې د کوویډ-19 د پینډمیک یا وبا او د اقلیم د بدلون په شمول د یو لړ مهم مسایلو په باب مذاکرات وکړل. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویدا کاسوارا چې له جمهور رئیس بایدن سره ملګری ده وایي چې ښاغلی بایدن د نړۍ د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. یوه حمله کوونکی پرون د یکشنبه په ورځ د جاپان د پایتخت ټوکیو د اورګاډي په یوه سټیشن کې په چاقو باندې حمله وکړله او لږ تر لږه لس کسان زخمیان کړل خو په سمدستي توګه څرګنده نه شوه چې هغه ولې حمله وکړه. ملګری ملتونه وایي په پام کې لري چې د یوه نړیوال پلان له لارې په نړیواله کچه په ټرافیکي پیښو کې د میلیونونو انسانانو د مړینې کچه سمنمایي راکمه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې هر کال له 500 میلیونه زیات خلک په ټرافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او په اوسط ډول 3500 کسان وژل کیږي. په سوډان کې د تیرې اونۍ د نظامی کودتا پر ضد ولسی پاڅون دوام لري. پرون د یک شنبې په ورځ دغه هیواد په پایتخت کې په لسګونو زره خلک سړکونو ته راووتل او لارې بندې کړې. د شنبې په ورځ د سوډان د پوځ د عسکرو په ډزو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شو او سل کسان زخمیان شو. د امریکې د جان هاپکنز د پوهنتون د څېړنیز مرکز د تازه معلوماتو له مخې د کووېډ 19 په وبایي ناروغۍ باندې د خطر کېدو له امله د مړو شوو ناروغانو شمېر په نړیواله کچه 50 میلیونو ته ورنږدې شوی دی. او محلي سرچینو ویل دي چې طالبانو د پکتیکا په ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د پخواني قماندان عزیز الله کاروان خبر په بمونو والوزو، خو طالبان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته، ترکمنستان د بهرنو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو سره د نورو مسلو تر څنګ د ټاپي د غازو د نلیکي د امنیت په مسله هم خبري کړې دي.
د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو د وینا له مخې ترکمنستان د بهرنی چارو د وزیر رشید مرادوب په مشرۍ د دغه هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د یو پلاوی سره پارک د کتنې سربیره د طالبانو د اسلامي امارت د امنیتي سکتور د مسؤلینو سره هم د یو لوړ مسلو په سر د خبرو ترڅنګ د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د ګازو د نلیکي ټاپي د پروژې د امنیت په مسله هم خبرې کړې. د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر په شې پلاوی ته شنبې پورس کابل ته سفر کړو. نن د یکشنبې پورس دغه سفر په پای کې د طالبان د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت سرپرست پولی امیر خان متکی د ترکمنستان د بهرنی چارو د وزیر رشید مرادوب سره یو ځای خبريالان سره دغه سفر جزئیات شریک کړل. پولی متکی ویل چې د دوه خواو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي مسلو خبري شوه.
په سیاسي برخه کې پر اړیکو په تقویت باندې خبري وشوه او د سیاسي مشورو په جاري ساتلو باندې توافق وشو. نارنګ په سیمایزو منطقوي مسایلو باندې خبری وسوی او آینده کې به هم دا تماس او ناستې دوام لري. جناب وزیر سره ما ته دعوت راکو چې راتلونکي کې ترکمنستان ته سفر ولرو. په اقتصادي برخه کې عمومي خبری هم وسوی له محترم جناب رئیس الوزرا سره او نورو مشرانو سره، او بیا د سکتوري وزارتونو هغه تخنیکی غونډې نن هم دوام درلود. مهم مسائل د ټاپي دی او د ټاپ دی او د خطه اهندي او د برق د پروژو دی. نو په دې باندې پرمختګ خصوصي هغه پروژې چې ورله مخه شروع دي هغه نور تقویسي، او هغه پروژې چې د ترکمنستان لخوا را شروع شوی دي لکه ټاپي پروژه هغه به ډیر زر ان شاء الله افغانستان کې به هم عملی کار شروع کیږي.
مولوی متکی ویل چې د ترکمنستاني پلاوی سره په خبرو کې په دې موافقه وشو چې د ژمي په موسم کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د تیل او ګاز واردات نور هم زیات شي.
لنی کومه چې د ترکمنستان لوري په دې باندې خوشحالي ښکارا کړه چې د افغانستان او ترکمنستان تر مابین چې 950 کیلومتره سرحد ده په دې باندې هیڅ ستونزه نشته. بهترین امنیت او دواړو طرفو ته چې ولسونه وسی یا قداډه او څه مشکل نسته. د افغانستان لوري د امنیتی ارګانونو لوري ډاډ ورکوسي چې د تلوي پروژې لکه ټاپي غونډې عملي کیږي دغه امنیت ته په خاصه توجه کیږي او هیڅ مشکل بنوي. په دې برخه کې هم الحمدلله ډېر ښه پرمختګ وشو.
د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرسل زبیح الله مجید دغه پلاوی سفر په اړه د شنبې په ورځ نوښته خبر اعلان کوي چې ترکمنستان جمهور رئیس غواړي چې د ټاپي پروژې په بشپړېدو د افغانانو د اقتصاد په پیاوړي
پر ناستو کې څو برخه درلودې. یو دا و چې د افغانستان د امنیت په لاره کې چې د افغانستان او د ترکمنستان ترمنځ کومه سرحدي سیمه ده په هغو کې د امنیت ایجاد لپاره یو ښه اطمیناني فضا رامنځته شوه. محترم د دفاع وزیر ښه اطمینان ورکړي چې هلته به یو مسؤلیت ایجادی د داخله چارو وزارت لخوانه هم اطمینان ورکړ سوسی مسؤلیت پر راځي منځ ته
زبی ولا مجیدی ویل چې د نلیکی د پروژې سره هم حاله به د اوس پر دوه پټلۍ یو د ترکمنستان او افغانستان بندر تورغنډۍ څخه د ایراد ولایت او بل پټلۍ به د تاریاب ولایت د انخوی ولسوالۍ څخه د جوزجان ولایت مرکز پورې وغځول شي. د چارو کارپوهان د ټاپي د ګازو د نلیکی پروژه افغانستان لپاره ډیره مهمه پروژه ګڼي او وایي چې افغانستان به هر کال د دې پروژې له لارې په میلیونونو ډالره پیسې ترلاسه کړي او هم به زرګونو افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. پوځي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې ځینې ډلې شته چې ممکن د دې پروژې د بشپړېدو په وړاندې خلډونه راولاړ کړي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال محمد رادمنی شوی چې ممکن د ځینو ډلو خلډونه د دې پروژې د بشپړېدو په برخه کې ستونزې راولاړ کړي.
شما به تر میدانید کې د افغانستان
جنرال رادمنی شویل تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په بشپړ ډول لاسوله نه ده ټینګه شوې. په افغانستان کې ډلې شته چې د دولتدارۍ په ګډون په مختلفو برخو کې ستونزې راولاړې. زه په دې باور یم چې ریوال ټولنه طالبان پر رسمیت ونه پیژني او امنیتي وضعیت تر کوم حده چې لازم دي ټینګ نشي زه فکر کوم چې د ټاپي پروژې امنیت ساتل به د سوزو سره مخ شي.
امین شوه
جنرال رادمنی شوی چې لا هم اندېښنه شته چې د ډیر مصرف سره به دغه پروژه بیا هم نه تکمیله پاتې شي. خو د طالبان د اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست ترکمنستاني پلاوی ته ویلي چې د پخپل دغه پروژې د امنیت مسؤلیت په غاړه لري او دغه پلاوی ته د امنیت مسؤلیت ډاډ ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.05.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د جی شلو د غونډې د اوبولي ورسي اجنډا تر ډیره د کرونا وایرس سره په مبارزې باندې متمرکز وا او جمله وشو چې د 2022 کال تر نیمای پورې باید د نړۍ او بیا سره نفوس واکسین شي. په موږ لري رپورټر
د نړۍ د شل بډای هیوادونو د مشرانو یا د جی شل د ورځنی غونډه د شنبه په ورځ د اکتوبر په 10 د ایتالیا په پلازمینی روم کې پرانستل شوه. د اقلیم د بدلون، د کورونا وایروس له امله رامنځته شوی اقتصادي وضعیت او په نړیوالو شرکتونو د حداقل مالیو وضع کول د دغې سرمشریزې په اجنډا کې شامل موضوعګانې دي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دارګو چې د دغې سرمشریزې کوربتوب کوي نړیوالو ستونزو په تیره بیا د کورونا وایروس ننګونو ته د ځواب ویلو په خاطر د څو اړخیزو همکاریو په اصل ټینګار وکړ.
موږ باید له هغو ستونزو خبر واوسو چې په ټولنیز ډول ورسره مخ یو. د کورونا وایروس تر اوسه نه دی ختم شوی او د واکسین په نړیوال ویش کې حیرانوونکي توپیرونو شاهد یو. د نړۍ په غنی هیوادونو کې د نفوس له 80% زیات خلک حداقل یو ډوز واکسین کړي، خو په بېوزله هیوادونو کې دغه فیصدي 3% کې ده. دغه توپیرونه له اخلاقي پلوه د منلو وړ نه دي او نړیواله خیرازي اغیزمنه کوي.
د کورونا وایروس له پیل راهیسې دا د جشل هیوادونو د مشرانو لمړنۍ حضوري غونډه ده، خو د چین او روسیې مشران د کورونا وایروس له ویرې په دې سرمشریزه کې فزیکي حضور نه لري. د دغو دوو مشرانو حضوري غیابت د اقلیم د بدلون په هکله د خبرو د پرمختګ په هکله هیلې کمرنګه کړي دي. د جشل له سرمشریزې وروسته به د سکاټلند د ګلاسکو په ښار کې د اقلیم د بدلون په هکله یوه نړیواله غونډه جوړه شي. که څه هم د جیشل مشران د اقلیم د بدلون له امله رامنځته کیدونکي ګواښونه مني، خو د دغې سرمشریزې د هغه متن پر اساس چې د رویټرز خبري اژانس ورته لاسرسی پیدا کړی، لوی هیوادونه د اقلیم د بدلون په اړه خپلو پخوانیو کړو ژمنو ته د متحد پاتې کېدو لپاره ډیر لږ تمایل لري او به نشي کولی چې نوي ډیر دوام لرونکي هدفونه وټاکي. هغه اهداف چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي فعالانې د اقلیمي فاجعې د مخنیوي لپاره حیاتي بولي. د جیشل د سرمشریزې له پیل مخکې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ومنل چې په روم او ګلاسکو کې به خبرې سختې وي، خو خبرداري ورکړ چې له یو زړور اقدام پرته د نړۍ تمدن به د روم د لرغونې امپراتورۍ په څیر سره وپاشل شي.
او به ګورو چې کومې نتیجې ته به ورسیږو کنه. فشار زیات دی، کوم څه چې خلک غواړي ترسره یې کړي دا دی چې د خطر اندازه وڅېړي. تاسو د دې ځای یعنی روم په هکله خبره وکړه. دا ځای مونږ ته ښایي چې د تمدن د ناسم محاسبو نتیجه څه وه.
د دغې سرمشریزې په څنډه کې د امریکا، جرمني، بریتانیا او فرانسې مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په هکله هم خبرې وکړې. د جیشل هیوادونو د سرمشریزې د امنیت لپاره د روم په ښار کې 6000 پولیس او 1500 پوځیان معذف شوي دي. چارواکو دوه اعتراضیه لاریونونو ته هم اجازه ورکړه، خو لاریون کوونکو ته اجازه ورنکړل شوه چې د غونډې ځای ته ورنږدې شي.
سپینی خبری دورز په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته یو شمېر نړیوالو مطبوعاتو کې داسې مقالې چاپ شوې چې سرخطي وو پاکستان په افغانستان کې وګټله. دا ډول مقالې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د پاکستان د لانجمن رول په اړه شکونه زیاتوي. تر دې مخکې هم د امریکا جمهور رئیس نه تر جګپوړو امریکایي جنرالانو پورې وخت په وخت په اسلام آباد بے باوري خودلې ده او پاکستان هر ځل د امریکا دغه ډول نظر یا رد کړی او یا ګیلمن شوی. شیناز نفیس رپورټ جوړ کړی.
د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې د لری بریلوی علت په افغانستان کې د پاکستان رول دی او هم دغه وجه ده چې په کابل کې د طالبانو په زور د واک نیولو وروسته د امریکا په سینیټ کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند دوی شغړو په یو قانوني مسوده کې د پاکستان رول ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. د امریکا کانګرس ته د ملي امنیت او د ترهګرۍ ضد ګامونو په اړه سو واری وړاندې شوی او په واشنگتن کې د سیړنیز ادارې امریکن انټرپرایز سره کارپو کیترین زیمر منوای د پاکستان سره اړیکې د تیرو شلو کالو راسي تونځي لري.
تر اوسه پورې پاکستان د امریکا لپاره یو ستونزمن ملګری دی. د سهوا چې غیر ریاستي ترهګرو ډلو سره ملاتړ کوي نو دا د امریکا لپاره بیل شکه یو چیلنج دی، ځکه دا د هیواد یا دولت او ترهګر ډلې دواړو لپاره د یو بل سره د ملګرتیا نه د انکار کولو پلمه پیدا کوي. زما په فکر یوازې ترهګر ډله نه، بلکې د ریاست هغه کسان هم زما وار ګرځول به د امریکا لپاره ډیر اهم ګام وي چې د ترهګرۍ تر شا ولاړې. او بل دا چې امریکا له هم لومړی ګام اخیستل بدای چې لا تر اوسه یې په تیرو شلو کلو کې اخیستی نه دی. هغه دا چې معلومه کی چې دښمن څوک دی.
د پاکستان حکومتي او پوجي مشران تلوي چې د افغان سولې او د طالبانو د امریکا سره خبرو ته کینولو کې مثبت رول لوبولې، خو نړیوالې معتبرې خبری ادارې او سیډونکې د طالبانو واکمنۍ د پاکستان د ګټې په توګه یادوي او د افغان حکومت د سکوت تور په پاکستان لګوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د طالبانو ګټه سو واره په لانجمنو ټکو کې یاد کړې او یو واری دا هم ویلی چې افغانستان د غلامۍ زنجیرونه مات کړل، خو بل لور ته دا هم ویلی چې د افغانستان د اوسنی حال تور د پاکستان نه اچول کیږي.
In that part of the world, Pakistan has played the role both of arsonist.
د پاکستان د شلو کلو رول ته کو ګورو نو دا د مرساده نه دی. پاکستان د امریکا سره مرستې کړي، خو زما فکر تاسې کومک کړي چې یوازې د پاکستان ګټې پر مخ پوزي. د پاکستان پاوز اور هم بل کړی او بیا د اور د مړکول رول هم لوبولی او دا هغه سړي چې د دوه مخیزي رول بنیاد جوړوي. پاکستانی ډیپلوماټان هڅه کوي چې په دې دواړو کې نړۍ ته یوازې د اور وژون کې رول ور په ډاګه کړي او دا حقیقت نه دی.
د پاکستان پخوانی پوجي امر جنرال مشرف د 11 ستمبر د ترهګرۍ د پیښو وروسته په افغانستان کې د امریکا د ملګرتیا ښکاره اعلان وکړو. په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ نه په ظاهره پشاشو امریکا ته هوایی اډې او لارې ورکړې. په پاکستان کې دننه د ترهګرو پر ضد د ډرون حمله پیل شوې او په بدل کې پاکستان د امریکا نه په تیرو شلو کالو کې $3 میلیارډ ډالر واخیستې. خو بیا هم په امریکا کې دا پوښتنه کیږي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د فوج د روزنۍ تر ټولو لوی مرکز خواته څنګه پټ ژوند کوو. د امریکا سینیټ کې وړاندې شوی قانوني مساوده به د پاکستان رول بیا څنګه ارزوي؟
Making Pakistan more accountable.
زینی وړاندیزونه او تر اوسه د چیرینیزو ادارو راغلي راپورونه ښیي چې د پاکستان په پاوز کې د زینو جګپړو جنرالانو پر ضد د هدفي بندیزونه ولګول شي. د غیر قانوني پیسو د څار ادارې FATF د لارې د زیات فشار اچولو او پاکستان ته د IMF او نړیوال بانک لخوا ورکل شوې مرستې په افغانستان کې د پاکستان د رول سره مشروط شي او دا چې پاکستان سره په افغانستان کې د هغو ترهګرو ډلو سره د اړیکو ساتلو په سر حساب کتاب وشي چې په سویلي آسیا کې ترهګري کوي.
د امریکا کانګرس ته د ستمبر په میاش کې د ګډو فوجیانو مشر جنرال مایک میلی په افغانستان کې د اوږدې جګړې په اړه دا خبره یاد کړه چې دښمن په پاکستان کې پټ وو او امریکا پاکستان سره په دغه معاملې کوټلې تګلارې خپل نه کړه. په پاکستان دانی وکی مخکې هم شوی د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل کتاب ډیوټي کې لیکي چې امریکا ته پکار نه ده چې پاکستان یو ملګری وګڼي. د دفاع بل وزیر جیمز میټس هم په خپل کتاب کال ساين کیوس کې لیکلي چې تر ټولو خطرناک هیواد پاکستان دی. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2018 پیل د پاکستان په اړه د یو ټویټ نه کړی وو او ویلیو چې پاکستان امریکا ته میلیارډ ډالرو په بدل کې صرف دوکا ورکړی دا. خو پاکستان په داسې بیانونو یا خاموشه پاتې شوی او یې رد کړی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
نیویارک میشتا امریکایی مدنی فعال او پټولنیز شبکه انستګرام مشهور ځوان ټامی مارکس د خپل مینوالو او دوستانو په مرسته په ملیونونو ډالر راغونډ کړي او د افغانستان د زرګونو خلکو د استلو په هڅو کې مصرف کړي. پام وکړئ د رپورټ ته.
کله چې ټامی مارکس د خپل موبایل په شیشه هغه ویډیوګانې ولیدې چې د طالبانو په لاس د کابل د سقوط نه پس صحنې پکې لیدل کیږي، خلک ورختا دي او د ویرې په حالت کې دي، نو د هوډو کوچ باید د خلکو سره عاجله مرسته وشي.
ما په خپل سترګو لیدل چې خلک ډیر ورختا دي. دا صحنه چې زه یې ولرزولم، د خلکو د وهلو ټکولو او د خزو د ویر او ماته منظورونه، نو زه یې وهڅولم چې باید یو څه وکړم.
همدا احساس چې ټامی مارکس د مرستو راټولولو د کمپاین ته اړ کړ او د دریو ورځو په لنډ وخت کې د انټرنیټ ټی کمپاین د لارې سره د پاسه 1 میلیون ډالر راغونډ شو. دغه مرستې د افغانستان د وطنکو افغانانو د انتقال په پروسه کې مصرف ته ځانګړې کړي.
د افغانان د رئیسلو د بهیر په پیل کې ما دا ګومان نه کاوه چې دا کار به دومره ساده وي، ځکه چې همدې جریان کې هلته یو لوی چاودنه وشوه. نو بیا موږ له نور لارو، خوندي لارو او پلو د خلکو د وسلو او مرستو رسول ته ادامه ورکړه.
د ټامی مارکس د مرستو د راغونډولو کمپاین کې راغونډ شوی پیسونه 3.9 میلیونه د الوتکو په چارټر کولو مصرف شوی. قریب 515 افغانان د افغانستان څخه راوستل. قریب 2,00,000 ډالر د میرمنو د لپاره غیر دولتي موسسو ته ورکړل او باقي 1 میلیون لا هم ورسره پاتې دي.
زما دا حساب کتاب ساتل نه خوښیږي، خو ما نه څو ځله د پیسو د مصرف پوښتنه شوې ده. نو زه ورته وایم چې 350 کسان د وسلو لپاره 15 میلیون ډالر هیڅ هم نه دي، او بیا د جګړې د ډګره دومره کورنۍ رئیسل نور هم مصرف غواړي.
د امریکا د دفاع او د بهرنی چارو وزارت تر اوسه د ټایم مارکس د بشري کمپاین په اړه رسمي سند نه دی ویلي، خو څومره خلک چې د دې مرستو په برکت لا افغانستان څخه راوتلي دي ټول استاینه او مننه کوي.
اوس هم د وی افغاني يهودي د مهاجرت کیسه واوري. توا مرادي په کابل کې زیږیدلې او ټول ژوند یې محل ته تیر کړی، خو د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو سره تیرونی د افغانستان ووتله. میرمن مرادي او د هغې شپږ نور خپلوان دا وخت په البانیا کې دي او کاناډا ته د مهاجرت نیت لري چې هلته د خپلو اولادونو سره یو ځای شي. په مخکې د رپورټ چې زه درته دراوړم، د یهودانو مختلف عبادت ځایونه د هغې نه وروسته وتړل شول چې د مرادي د تره زوی زیبولان سمنتا او د طالبانو د افغانستان د نیولو نه وروسته وتو.
ما افغانستان پریښود. زه د خپل هیواد سره مینه لرم، ډیره زیاته مینه لرم. زه ځکه د افغانستان نه وتلم چې زما د اولادونو ژوند په خطر کې وو.
مرادي اسوسییټډ پریس ته د البانیا د ګولم په خارګوټ کې د خپل عادی کوټې نو ویل چې د هغوی ساحلي سیاحتي ځایونه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو لپاره په موقتی کورونو بدل شوی دی.
ما د خپل هیواد سره ډیره مینه لرله. زه چې کله وطن نه ما جړل، ما په کندوز کې وژړل، ما په مزار شریف کې وژړل او ما په الوتکه کې وژړل.
د افغانستان نه د دغه ډلې تېخته د اسرایلی مرستندوی ډلو، فالینو او مشهورو يهودانو په ملاتړ او مرستې سره تنظیم شوی و. مرادی اوس دریاتیا کلنه ده او د کابل د يهودو په یو مشهور کورنۍ کې زیږېدلې و. کله چې هغه شپړس کلنه وانو د کوره د یو مسلمان کس سره د واده لپاره وتښتیده، هغه خپل دین نو بدل کړي او دا گاونډیانو ته معلومه خبره و.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د اقتصادي همکاري او پرمختګ لپاره سازمان یا او ای سی ډی ته د تازه وخت په وینا کې څلور مهم چیلنجونه څرګند کړ چې غړي ملکونه باید په ګډه کار وکړي چې حل کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل هیرانون کې نه ده لومړی د کورلو نصوبه ده. او ای سی ډی موږ ته داسې مهمه ډاټا برابره کړې ده چې د دغه ستونزې د اقتصادي تاثیر پیشګویي کوي. او ای سی ډی د لومړي کتار په سازمانونو کې وو چې د هیوادونو په ګروپونو یې فشار راوړو چې مخکې له مخکې واکسین واخلي، شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دوه برابره تولید کړي. دا داسې یو روش ته د امریکا سره به مرسته وکړي چې د جمهور رئیس بایدن له خوا شب زمنه به پوره کړي چې په 2020 کال کې اویا فیصد نفوس بشپړ واکسین وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل دوهم چیلنج د اقلیم ستونزه ده. زمونږ غړي دولتونه باید داسې نمونهی سلوک وکړي چې موږ یې له نورو توقع لرو. د دې معنی د لوړې ارزو په ملي سطح د فیصله شوې ونډې منل دي چې زهرجن ګاز کم کړي او د اقلیم د جوړ راتللو په عملیه کې پانګه اچونه وشي، په چټکه توګه حرکت وشي چې د ډبرو سکرو زهرجن ګاز په بشپړ توګه قطع شي. په داخل او خارج کې په ډبرو سکرو کې پانګه اچونه پای ته ورسول شي او د فوسل تیلو سبسډي دې په مدار مدار ختم شي. دریم چیلنج د بی عدالتۍ سره چل چلند کول دي. اقلیتي ټولنو له کووید 19 نه په غټه پیمانه د بړل نه کړاو غاللی دی او همدغه راز د اقلیم د بدلون له چټکو تاثیراتو نه یې ډېر تاوان لیدلی دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل د پرمختلونکې برابرۍ معنی د بین المللي کارپوریشن د حداقل مالیه د اندازې له لارې ده. دا به موږ ته اجازه راکړي چې په مسابقه کې خپل ځان ته د ماتې ورکولو مخه ونیسو چې په دې کې زموږ ټول هیوادونه د کارپوریشن مالیه اندازه راټیټه کړي. دا یوازې هغه وخت لیدل کېدای شي چې په ځواب کې نور خپل اندازه مالیه راټیټه کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل بلاخره او ای سی ډی هیوادونو ته په کار ده چې د نوې ټکنالوژۍ لپاره یو لړ نوې قوانین جوړ کړي. موږ باید د دې ډاډ ورکړو چې د ټکنالوژۍ له پرمختګ نه دي د خلکو په راپورته کولو او بشري ازادۍ کې کار واخیستل شي، نه د ناراضیانو په ځپلو کې، نه د نابرابرۍ په نور زیاتوالی کې، یا د اقلیتي ټولنو په هدف ګرځولو کې واخیستل شي. موږ په ګډه د خپلو ارزښتونو او ګټو په ډاډه کولو کې مرسته کولای شو. د نوي ډیجیټل د قوانینو د بڼې په بدلولو کې مرسته کولای شو. د بهرنۍ چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د او ای سی ډی کار هیڅکله دومره مهم نه و. موږ ثابته کړه چې زموږ روش د خلکو لپاره ژوند ښه کولی شي زموږ په هیوادونو او ټولو هیوادونو کې، او په یوه طریقه د پخوا په نسبت دا ډیر عادلانه دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل ک موږ په ګډه کار کولو ته دوام ورکړو چې ښې پالیسۍ پیدا کړو په داسې حال کې په شریکو ارزښتونو کې یو ځای پاتې شو چې د تیرو شپېتو کالو لپاره یې زموږ لارښوونه کړې ده. په دې کې حد نه دی ټاکل شوی چې موږ څه شی لاسته راوړی شو.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.